You're with SBS Radio.
د روان کال د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه څخه د استرالیا د ویزو په برخه کې یو اندازه بدلونونه راغلي. په همدې اړه غواړم ترڅو په سیدنی کې لمیشت افغان وکیل ښاغلی ډاکټر نذیر داور سره مرکه ترسره کړم. ډاکټر صاحب ستړي مشي
ژوندای اوسه منیب صاحب، زه هم په خپل وار خپل سلامونه تاسې او ټول هغه درانده افغانان چې زما غږ اوري د تاسو تاریخ نه خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او زه همیشه ستاسو خدمت کې.
ډاکټر صاحب، د روان مالی کال له پایل څخه د ویزو په برخه کې یو اندازه بدلونونه راغلي دي، کیدای شي کم یا زیات اوسیږي، خو په همدې اړه ما وغوښتل ترڅو له تاسو څخه واورم.
منیب صاحب، بدلونونه خو څه بدلونونه چې راغلي دي ډېر په افغانانو ډېر تاثیر نه لري. که تنافس یو طرف ته کېږدو، ډېر تاثیر ډېر په اصطلاح قوانین چې سخت کړي دي د سکل مایګریشن لپاره یې کړي دي. اکثریت ویزې کنسل شوي دي، د غدرې عمومي یعنی ډېرې په اصطلاح عمده ویزې چې یو سلو اته نه اتیا ده او نوي ده او څلور سوه نه اتیا ده، چې دغه دوه یې په اصطلاح میټروپولین ایریا کې سکل مایګریشن ده او نورې په ریجنل ایریا کې، یوه بله په ریجنل ایریا کې ده. د دوی دپاره یې پسند کې تغیرات راغلي دي، په دې د دوی په ویزې فیس کې تغیرات راغلي دي، د دوی په ریکوایرمنت د انګلیسي په مورد کې چې کوم بند باید ولري، او هغه کسان به چې راتله دي د دوی هغه پارتنر به چې راتله دي هغو ایج کم شوی ده د 50 نه 45 ته. دا یو خبره ده چې راغلي دي پکې.
بله،
نور اوس دولت د استرالیا لکه په سیزنشپ کې چې انګلیشي غواړي دوی ټیسټ جوړ کړي، ګنګوسي شته چې دوی غواړي د پرمننت ریزیډنسي لپاره هم انګلیسي ټیسټ یو شرط قبول کړي ده دلته په خلکو باندې. ولیکن تر اوسه پورې قانون شوی نه ده. دا ګنګوسي دي په خبرو کې روانې دي، لکه چې د هغه نه تاسو خبرې یې د سیزنشپ په ټیسټ کې هم قبلا صنعت مخته شوی و. هغه قانون چې بند شپږ د آیل سی تعین کړی و چې هغه اپروو نشه، هغه پاس نشه د سنانه، او اوس د دولت پیشنهاد ده چې بند فایف کې د آیل سی یعنی د خپل بین المللي انګلیسي امتحان چې ده د هغه بند فایف هغه کسان چې سیزن کېږي باید هغه امتحان سپری کړي، چې دغه شیان افغانان شاید متاثره کړي.
یعنی تر اوسه پورې ډاکټر صاحب تر اوسه پورې نهایی نه ده، خو خبرې روانې دي کېدای شي راشي. تاسو اشاره دغه دایمي ویزو ته وکړه، که چیرته په رښتیا هم دایمي ویزو لپاره داسې یو شرط اوسیږي چې تر څو د انګلیسي ژبې کې دوی هغه ټیسټ کامیاب شي او بیا به دوی وکولی شي دایمي ویزه ترلاسه کړي، نو دا به د افغانانو لپاره که رښتیا داسې یو قانون راشي څومره سخت اوسیږي، ځکه افغانان داسې دي چې دغه د بېسوادۍ کچه هم پکې راټیټه ده او په انګلیسي ژبې بلدتیا هم.
منیب صاحب، دقیقا چې افغانان د دینه متاثر کیږي، خو بیا هم دا دوه اړخې لري. دغه دوه اړخې دغه دی، یو چې هغه څوک چې په هیڅ د پروټکشن باندې دلته راځي چې هغه په حساب د په اساس قوانینو د ریفیوجي باندې د بین المللي د کډوالو قوانین چې دي په هغو کې دوی کور دي، نو هغو کې هغه ته باید په هره ژبه چې دوی خبرې کوي دوی مجبوري چې هغه په اصطلاح که دوی وکړی سي قوانین د کډوالي دلته د اساس کنوانسیون د جنیوا باندې او د استرالیا په قوانینو باندې کډوال وبللی سي دلته د پروټکشن ویزا لا ریفیوجي ویزا ورکړی شي، یغو ته ژبه معیار نشي کېدلی ځکه چې هغه استثناعات دي. ولیکن نور هغه کسان چې مثلا څوک ځي واده کوي، خپل میړه راولي، خپل ښځه راولي، څوک خپل پلار راولي، او بل څوک خپل فامیلونه دغه فامیلي ریونیونین کېږي، د دې دغه کسان به ډېر متاثره کړي، ځکه چې اکثریت افغانان چې راځي په خصوص ځوانان اوس کله کله ځینې کورسو د انګلیسي ته ځي. ولیکن دا چې بیا یو معین بند پاس کړي، یو ریکوایرمنټ د دې دپاره جوړ شي چې شپږ یي څه پنځه یي، افغانان به لږ متاثره کړي، په خصوص هغه کسان چې سن پورته ده او انګلیسي ژبه باندې بلدیت نه لري، نو هغه کسان شاید دې په دیار سره ډیر متاثر شي.
ډاکټر صاحب، آیا د دغس یو قانون وضع کول چې مثلا انګلیسي ژبه یو معیار اوسېږي ګټه هم لري کنه افغانانو ته؟ یعنی دوی باید انګلیسي زده کړي او که انګلیسي زده راشي دا به څه ګټه ولري دوی لپاره؟
منیب صاحب، طبیعي ده چې ژبه خپله چې سړي ژدی هغه په دنیا کې یو بله دروازه د ژوند ورته خلاصیږي. وخت چې تسلط په انګلیسي ژبه باندې ولري، هغه څوک چې استرالیا ته راځي او په استرالیا کې چې یو انګلیسي ژبه هیواد ده په دې کې ژوند کوي، طبیعي ده ټول تحصیلات ته مهیا دي، د ترجمان ته ضرورت نه لري چې که ډاکټر ته ورسي، که شفاخانه ته لاړ شي، که معلم ته لاړ شي، که شاګرد خپل زوی سره مکتب ته لاړ شي، که هر چیرې لاړ شي، طبیعي ده. او دا په خوا دې دی کې د کار زمینې دي خلکو ته مهیا کوي، چا چې ژبه زده یي هغه کار کولی شي په مختلفو عرصو کې، چا چې ژبه زده یي هغه درته تحصیل کولی شي، یو کسب زده کوی شي. طبیعي ده چې ډېر ادوانتیجونه لري، یعنی کوی شي هغه کسای چې ژبه لري دلته ډېر په سادګي باندې د قوانینو نه ځان خبر کی، کنه یو څوک چې جامعې ته ځي باید د خپل چلور طرفونه باید ځان خبر کی چې کوم قوانین دي، څنګه باید د مسایلو سره برخورد وسي، اداراتو ته ځي مشکلات پیدا نه کی، اول چې ځي دوی که سنټرلینک ته ځي سنټرلینک سره مشکلونه لري، ځکه د ترجمان استفاده خو خپله دا یو په اصطلاح ډیسادوانټیج ده. اول خو ټول ترجمانانو ته د ما احترامي، هغه میسج چې یو څوک بل چاته ورکوي هغه په شکل د درست باندې اکثریت وختو کې نه انتقال کیږي. او ځینې خلک په دې کې هم مشکل لري، پرایویسی مسله ده. اکثریت ترجمانان مګلدلی دي چې په جامعه کې ما ترجمانان د دوستان خپه نشي چې دا خبر کوم، هغه کسان چې ځي خپل هغه خصوصیات د اداراتو ته وایي، لا ډاکټر ته وایي، لا امنیتي ادارو ته وایي، بله ورځ په جامعه کې ټول خلک د هغو نه خبر دي. نو دا مسائل موجود دي، خو دا ټول تحصیلات د غسړی ته هغه څوک چې ژبه زده یي نو بیا دې ته ضرورت نشته، خپل پرایویسی په شکل د درست باندې ساتلی شي او په ژوند کې هم موافق یي د نور.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د خبرو په پیل کې دا ویلې چې په فیسونو کې هم د ویزو فیسونه چې دی په هغو کې یو څه بدلون راغلی، دغه په څو اندازه دي؟ او مثلا که چیرته مثلا یو څوک خپل فامیل راولي، د فامیل عضو راولي، نو دغه فیسونه ډیر زیات لوړتلې دي که داسې ډیره کمه فیصدي ده؟
منیب صاحب، فیسونه جک سوي دي. دولت داسې یو پیشبینی کړی ده چې غواړي دوی په څلورو کالو د آینده کې تقریبا 410 میلیونه ډالر د دېنه په اصطلاح جمعوري کړي. ډېر جک شوي خو دي، نو سړی د دې پورې اړه لري چې اقتصاد د سړي څنګه ده. ځینو خلکو ته $100 چې جک سي ډېر غټه خبر ده، ځینو ته نه ده. مثلا یو مثال تاسو ته درکم، مثلا هغه د واده ویزا، لکه سپاوز ویزا، چې هغه څوک چې خپل لا میړه راولي، لا ښځه راولي، لا خپل نامزاد راولي، لا ډیفیکټو ریلیشن چې وي هغه څوک راولي، دغه چې خپل پارتنر راولي، د 2000 نه 2100 ته جګه شوې ده. نو په ځینو کې ځینې ویزې د $15 نه شروع دي تر $190 پورې په ځینو ویزو کې هغه راغلی ده، فرق په تفاوت فیس کې راغلی ده. نو دا په د ځینو خلکو د پاره غټې پیسې دي، او په مجموع کې د دولت د استرالیا د پاره ډېر لوی عاید ده، $410 میلیونه دي.
ډاکټر صاحب، تاسو خو په استرالیا کې هم ډیر وخت تیر کړی، آیا دغه د فیسونو مسله چې د په وروستیو څو کلونو کې یو ځل ډیر زیات لوړ لاړه، آیا دغه فیسونو مسله یوازې حکومتونو پورې هم تړاو لري که داسې یو طبیعي غیر سیاسي پروسه ده چې دا باید جګ شي د فیسونه؟
منیب صاحب، رښتیا خبره دا ده چې د استرالیا د ویزو فیسونه ډېر ټیټ وو، مخکې ډېر لږ وو فیسونه. دا خپل حکومت غواړي چې دا پورته کی، وخت چې د حکومت د بودجې پورې به اړه لري، ځکه چې کسر د بودجې موجودي باید هغه کسرونه د یو طرف نه باید مهیا شي، دغه عاید راشي ورته، چې پیسې پیدا شي چې هغه کسر ته ورکړی شي. لا دولت غواړي نور په اصطلاح پروګرامونه ولري د وطن دپاره، څه اعماري پروګرامونه وي، څه تحصیلي پروګرامونه وي، د هغو دپاره فند په کار وي. نو دوی یوه منبع د دولت ته یوه منبع د عایداتي ده، دا د ویزو د فیس پرداخت، لا د ویزو هر څوک چې راځي، دا تورستان چې راځي، که نه دا هر څوک چې راځي، یو فیصدي که د دوی ویزا جګیږي، دا د دولت دپاره یو عاید مخته راوړي. او سړی که نور هیوادو سره مقایسه کړي، استرالیا اوس هم لا ویزې قیمتونه ډیر جګ نه دی د نور دنیا نه.
یعنی په دغه کار سره به هدف دا نه وي تر څو خلک دې کار ته تشویق نشي چې بهر کې وادونه وکړي یا له بهر څخه خپل دوستان راولي، نو په دې سره به دغه کار هم یو څه مخاوني ولشي تر څو لا ډیر مهاجر دلته رانه شي یا کډوال رانه شي.
ولا نه پیګم منیب صاحب، فکر نه کوم چې دا مسله یې که څوک غواړي څوک د باندې نه راولي بیا وزر امر کوي څلور زر امر کوي، نو د یو درې زره اضافه امر کوي. نو خو موږ تاسو په دې هوادو کې ژوند کوو، د وو زره او د څلور زره ډیر فرق نشته سره څوک چې دلته کار کوي هغه کسانو ته. نو فکر نه کوم چې دا یې مسله یې، ولیکن د منبع د عایداتي طبیعي ده چې دولت غواړي چې یو بل منبع نه یو څه پیسې پیدا کړي یو خپل بل مشکل په حل کړي. نو یو لارې ریوینیو انکریز ده چې ویزې قیمت جګول هم یو عایدات دي چې دولت راځي، دغه انکریز په عایداتو کې جګوالی راځي. نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې ډیر فوکس په دې باندې.
ډاکټر صاحب، تاسو د خپلو خبرو په پیل کې دې ته اشاره وکړه چې دغه بدلونونه چې راغلي دي د روان کال د جولای لومړۍ نیټې څخه ډیری اغیزې په مهارت لرونکو ویزو باندې ده، یعنی پر افغانانو باندې به ډیر اغیز ونه لري. ما ته یو پوښتنه پیدا شوه چې تاسو ډیر وخت دلته کار کوئ، آیا افغانان د مهارت لرونکو یا سکلډ مایګرنټ ویزې چې دی په دوه باندې هم راځي او کنه یو کس دوه کسه؟
منیب صاحب، راځي ولې نه راځي؟ و راځي هغه کسان چې تحصیلات لري، د خصوصا چې د خارجي انسټیټیوشنونه، د خارجي پوهنتونونه، یعنی د دوی هغه تحصیلي اسناد موثق وي، دوی تجربه د کاري ولري په داسې مراجعو کې چې هغه دلته دوی د دغو هغه سکل بیرته وکړی سي، دوی ارزیابي کړي. ولې راځي؟ موږ ډېر افغانان لرو چې راغلي دي، ولیکن بیا هم یعنی نظر به تعداد د افغانانو چې راځي د موږ سکل ډېر کم ده، ډېر کم ده، منیمم ده تقریبا.
او بل ډاکټر صاحب، دلته د محصلینو لپاره کوم ویزې چې د سټوډنټ ویزا په غي باندې د نړۍ د نورو هیوادونو خلک د چین، هندوستان، بنگلاديش، پاکستان هر ځای نه راځي، افغانان ډیر کم لیدل کیږي، آیا دوی اجازه نه لري چې راشي او کاغه شرایط دوی نه پوره کوي؟
منیب صاحب، اصلا په درجه کې دا خو دا بل فیصله ټریکی مساله ده د سټوډنټ ویزا ده. خب بل خبره مې ویره نشي، د سټوډنټ ویزې هم تغییرات پکې راغلي دي، فیسم جک شوی ده او په ژبه کې هم تغییرات راغلي دي. په خوا دې دي کې تاسو چې سوال وکړ چې ولې د نورو هیوادونو محصلین راځي د افغانستان کم راځي، ګوره مسله د سټوډنټانو دوه عرصې لري. یو یې مسله د عایداتي ده، هغه کسان چې د هیواد ته راځي پیسې ورکوي پوهنتونو ته، دا کالجونه چې دي دا په دوی باندې چرخیږي، د دوی باندې چلیږي دا کالجونه. په خوا دې دي کې دغه کسان چې دلته راځي دا په هفته کې شل ساعته حق د کار لري، هغه ضرورت د لوکل د جامعې هم د داسې موقتو کارګرانو نه چې په لږو پیسو کار کوي مرفو کیږي. ولیکن دوهمه عرصه یې دا ده چې هغه کسان چې دلته راځي واقعا باید تحصیل وکړي، کوي نه کې دغه عاید چې پیشبینی کیږي د دوی د راتګ سره هغه د ویزو فیس او د پوهنتونو فیسونه څه دي، هغه باید مطمئن اوسي چې هغه کیږي. یعنی مسئله په دې کې ده چې هغه څوک چې دلته راځي واقعا د درس ویلو لپاره راځي که نه راځي. متاسفانه متاسفانه به جز د هغه محصلینو د افغان نه چې په سکالرشپو باندې راغلي دي، هغو خپل تحصیلات دلته خلاص کړي دي، هغه کسان چې په پرایویټ باندې راغلي دي چې په خپلو پیسو باندې دلته درس ویلې، هغه څوک چې راغلي دي د اول سمستر نه چې دوی راغلي دي چې چون هغه د اول سمستر پیسې په اول کې ورکوي، هغه سمستر چې خلاص شوی ده دوی بیا نورو ویزو ته ځانونه وړي دي، اپلیکیشن د پروټکشن دپاره اچولی. یعنی د دوی هغه هدف د اصلي واقعی د سټوډنټ بودن دپاره نه و، دوی دغه دپاره راغلي وو چې د دغې لارې نه استفاده وکړي استرالیا ته راشي. نو هغه ریکوایرمنټ چې د ویزې ده چې وایي چې جینوین اپلیکنټ باید وي، دغه کې هغه هیوادونه چې اوس په جنګ کې دي او کانفلیکټ ده د اقتصادي له نقطې نظره او د امنیتی و سیاسی نقطې نظره، یغو دپاره دا مسئله ډیره دی بحث وړ ده. نو هغه د موږ تاسو ریکارد هم ښه نه ده دلته چې راغلي یو په درس باندې پروټکشن ته هم اپلای کړی ده، او په خوا دی کې کانفلیکټ هم چون موجود ده څوک چې درس وایي بیرته نه ځي. نو دا مسئله ډیره تاثیر کړی ده، نه چې افغان ته یې نه ورکوي، ولیکن دغه ریکوایرمنټ به ډیر په سختی باندې قبلوي. اوس هم لرو، لا اوس هم محصل راځي، داسې نه داسې نه راځي، ولیکن ډیر کم ډیر استثنایی کیسونه راځي.
بلې ډاکټر صاحب، ورستۍ پوښتنه ما غوښتل تاسو نه په دې اړه هم واورم چې په ورستیو کې داسې بحثونه پر رسنیو کې هم و چې هغه کسان چې خپل مور او پلار راولي د غوی عاید هم باید یو څه زیات شي. په دې برخه کې هغه ورستی معلومات که تاسو لرئ هغه څه دي؟
منیف صاحب، اصلا تر اوسه پورې تغییرات نه دي راغلي مشخص، ولیکن غواړي چې راولي. په د پلار او مور د راتګ دپاره د پارنټس ویزا چې ورته د والدینو ویزا دوی یو بل دریم ستریم هم ورته پیدا کوي. قبلا خو اول به د دوه رقم ویزې، یو کانټریبیوټری وه، یو نارمل ویزا د والدینو په خاطر باندې وه، یو چې ویټنګ لیست تر لسو پنځلسو اوس حتی تر پنځوسو کالو رسېدلی. ولیکن د دوهمې ویزې چې کانټریبیوټری ده د هغه ویټنګ لیست درې کاله وو، چې هغه کې پیسې ډېرې دي، چې پیسې یعنې فیس یې تر د یو نفر تر پنځوسو شپېتو زرو پورې ده، چې په هغه کې موږ افغانان لرو چې راغلي دي. هغه کسان چې دلته راځي هغه باید هغه د فیس توان ولري. هغه کسان چې دلته کار کوي او خپل پلار او مور راغواړي هغه باید د دغه توان ولري چې که هغه پلار او مور یې په اندازه د کافي سرمایه د ځان سره را نه وړي، نو دغه هم باید توان د دې ولري چې هغه کسان بیا پاورټي لاین ته نه ځي. یعنې د هغو هغه تامین د معیشیت په لسو کالو پورې دوی توان یې ولري. یعنی ښه کار ولري، اطمینان ولري، جایداد ولري، پیسه ولري چې دا وکړی سي. د اقتصادي نقطې نظر هغه خپل او پلار مور چې دلته راځي که په یو سن کې چې هغه قابل د کار نه وي، نو وکړی سي هغه تامین کړي. نو دغه مسئله سته. دریم، دولت ویلي دي، وعده یې کړې ده چې بله ویزه جوړوي چې د هغې قیمت به اعلام ډېر تري، چې د پنځو کالو دپاره پلار او مور راوستی سي. یعنی که څوک نه غواړي دایمي پلار او مور دلته اوسره یي، د پنځه کلنه ویزه هم دولت په نظر کې نیولې ده چې شاید یو معین فیس ولري چې هغه هم شاید د بعضې کسانو دپاره ښه وي، د بعضې کسانو دپاره ښه نه وي. چون د پنځو د کالو دپاره څوک یو څوک راولي نو بیا بعضې پنځه کاله نه څه کېږي سرنوشت یې. خو د ځینو هېوادو دپاره ښه دي لکه هندوستان او پاکستان او دغه هېوادو دپاره دا ښه خبره ده چې پلار او مور راولي پنځو کالو دپاره. نو د افغانانو دپاره ډېر فکر نه کوم چې ښه ویزه به اوسي. نو دا خبره سته او باید دغه یو ریکوایرمنټ دا ده چې ته باید روښیې چې ته د اقتصادي نقطې نظره ښه توان لرې.
په سیدنی کې میشت افغان وکیل ښاغلی ډاکټر نذیر داور، تاسو څخه ډېره زیاته مننه.
خواهش کوم منیب صاحب، د تاسو نه مننه چې تماس هم ونیو چې دا تغییرات چې دي موږ افغانان ترې خبروئ. تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ. زه همیشه ستاسو خدمت کې یم، تاسو نه ممنون یم. ورځ مو په خیر.
مننه.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.